د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه د جنسي تېریو په اړه راپور ورکول شوي دي. څو ورځې مخکې د کورنیو چارو وزارت وویل چې په سمنګان ولایت کې د یوه جومات ملا امام نیولې چې پر یوې 14 کلنې نجلۍ باندې د جنسي تېري هڅه کوله. تر هغه مخکې له تخار ولایت څخه راپور ورکول شوی چې دوو تنو پر یوه کوچني باندې د جنسي تېري هڅه کړې. په ځینو نورو ولایتونو کې هم ورته راپور ورکول شوي دي. موږ پر دې موضوع باندې نن د کابل پوهنتون د ارواپوهنې پوهنځي له محصلینو سره بحث کوو. په دې بحث کې مو مېلمانه دي حسن خان درمل، محمد امین اسفندیار او شاهین احمدزی. اسفندیار صاحب، کته سره توس چې پر کوچنیان باندې د جنسي تیری اصلي عامل څه دی د اروپا پوهین له لحاظ څخه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دقیقا تاسو چې څنګه دغه خبرې ته اشاره وکړه، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې همداسې رپورټونه خپاره شوي دي چې په اطفالو باندې یا په ماشومانو باندې جنسي تیری او نور داسې ظلم او زیاتی صورت نیسي. دا بدی خبره ده چې په افغانستان کې د تعلیم کچه یا د سواد کچه ډیره ټیټه ده او خلک په دغه ارزښتونو باندې نه پوهیږي او همواره د ماشوم هغه کم حقوق چې دي دغه نه په افغانستان کې صحیح نه دي برهمن او په هر لحاظ باندې هغه زورول کیږي چې یوې د ټولو نه عمده زورول کیدل او چې د هغې ډیر زیات نواقب او عوامل په ټولنه کې سرګندیږي هغه جنسي تیری دی چې د ارواپوهنې په لحاظ باندې دې ته چایلډ ابیوس ویلی کیږي یا دغه ماشومانو په مناوړه استفاده. زیاتره عوامل که موږ او تاسو د علمي لحاظ بررسی کو نو په درې کته ګوریانو کې مونږه هغه شو تقسیم اوله. یو د دې اجتماعي عوامل چې ډیر زیات عمده په اجتماع کې لیدل کیږي چې مختلفو مسایلو سره اړوند تړلې دي او په زمن کې فیزیولوژیکي عوامل دي او په سربیره ځنې امراض دي چې هغه د دې باعث کیږي چې انسان دغه شفتګۍ ته ورسی چې هغه لا په داسې عمل باندې لاس پوري کی چې هغه عواقب نه یوازې د دې لپاره بلې ټولې ټولنې لپاره بدبختي عامل وګرځي. که په عمده شکل باندې اجتماعي عواملو باندې بحث وکړو دا ډیر زیات عوامل کېدلی شي. یو فقط دویم بیسوادی کچا یا تاوتریخواله چې د کورونو په منځ کې دی او هغه د هغو پر روان باندې ډیر زیات بد تاثیر کوي او بیا دیو په دغه ماشومتوب نه په دغه حالت کې غټیږي او بیا دیو ځواني ته رسی د ځواني پسند کې دیو په داسې حالت کې وي چې هغه یو رواني تعادل د دیو په منځ کې پاتې نه وي، هغه تعادل غیر تعادلي حالت کې وي. نو د غیر تعادلي حالت یا غیر نورمال حالت کې انسان په دغه شانتي عواملو باندې لاس پورې کوي چې هغه نشي کولای، خصوصا د اطفال او سچ د حکم حقوق دی په هغه نورمونو باندې دی رفتار وشي کولای یا د دیوسه روابط ولري. دا یو الختنه موضوع. دریمه خبره د زنی چې ډیره زیاته عمده ده هغه د مازوخیزم او د سادوخیزم ده، ځکه زنی خلک د سیمنګ په جامعه کې نو چې هغه په مسلسل شکل باندې خود ازاری یا خپل ځان زورول یا د نورو په زورول باندې لذت وړي. دا یو مکمله رواني پدیده ده، یو تکلیف ده چې دغه په دغه خلکو کې ټولو نه زیات لیدل کیږي او دا خلک زیاتره دې ته تمایل لري چې هغه نور وزوري او دا غونه خوان واخ. یو عامل چې کېدلی شي عمده هم ده. دریمه خبره چې دغه د ماشومان باندې د زیاتی خبره ده، هغه د اجتماعي نورم جوړېدل دي. دلته دا د سې یو ریواج شوی دی، مسلسل خلکو لیدل دي په دغه ټولنه کې په دغه ماشومان باندې دغه شانتي زیاته شوی دی او هغه دغه خپل ځان ته الګونی ولیدا او دغه شانتي عادت شوی دی. په دې باندې د عادت مسله د دیو په یو اړخ باندې ده، د بیسوادۍ کچه د دیو بل مسله ده، په زمن کې د اقتصادي یا فقر دا بل بدبختی ده. تاسو په خپل باندې پوهیږئ چې په افغانستان کې تقریبا 30 کاله یا 10 کاله ډیر د دې جنگ دغه عوامل ډیر زیات دغه عوامل ته لمن وهله او دغه دونه را برسیره په روخانه او رڼا شکل باندې چې وس دغه جامع حق ته رسیدلی ده چې دیو نشي کولای چې په داسې مسایلو کې تفکیک وکړي او هغه د نارمل صورت نه یا د نورمال صورت نه غیر نورمال صورت چې په هغه کې تعادل حفظ مقرر شکل باندې د منځت لري او خلک نشي کولای چې خپل دغه احساسات کنټرول کړي او دغه هیجانات خصوصا دغه منفي هیجانات او دغه منفي هیجانات د نه کنټرول په صورت کې دی په داسو عواملو باندې په داسې مسایلو باندې لاس پورې کوي چې هغه نه یوازې د ټولنې د سالم رشد مخه نیسي بلکې هغه د انساني درد هغه ټیټواله خي. دغه ټول مسائل هغه مسائل چې ټول راټولېږي او دسې مسائل ته چې هغه دونه یو ناوړه مسأله چې هم هغه زمونږ مقدس دین اسلام د دې مخالفت کوي، هم زمونږ پښتانه او افغاني کلتور دې ته اجازه نه ورکوي. نو انسان دسې حد ته بوزي چې هم هغه اسلامي قوانین د خپل لاندې کی او هم هغه افغاني کلتور او هغه نورمونه چې په اجتماع کې دي هغه هم د خپل لاندې کی او د لاس په دسې مسائل باندې پوري.
احمد زید صاحب، تاسو هم د راپوهنې محصلین تاسو دې برخه کې هغه صدا کړی کوي څنګه چې سپندیار صاحب ځینې مسلې ته اشاره وکړل ستاسو له نظر څخه نور اساسي عوامل څه کېدلای شي چې زموږ په ټولنه کې خلک دې شته مخه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه باید په خپل نمبر سره د مرای اضافه کړم چې دغه کوم عمل ده چې دا په هر ټولنه کې کدا د افغانستان په هر چارته دي یا د نړۍ په نور ټولنه کې دا ترسره شوی دي، خو په افغانستان کې د دې غټ عمل چې کوم ګڼل کېږي د تیرو دیرش کلو جنگونه او د هغه په څنګ کې د تعلیم او تربیې له کمښت څخه منځ ته راځي، او هغه کسان چې اکثره دغسې عملونه اجرا کوي او په داسې ماشومانو یا په هلکانو یا جنیان باندې دغسې عملونه ترسره کوي د هغو یو ډول ناروغي رواني ناروغي ده چې د هغه علاج کول پکار دي. خو ځینې کسان چې اکثره دغسې کارونو ته لمن وهي هغوی زیات تر زیاته د فقر وجه دلته، او څنګ سره یې د دې هغه رواني ناروغیانې هم شته دي چې دغه کسان دې ته مجبوره کوي چې د وړو ماشومانو له څخه جنسي تیری کې خوند یا یو بل څه ناوړه ګټه واخلي. داسې کسان د اصلاح لپاره هیڅ عملي کار نه ده ترسره شوی چې داسې کسان عملي دغو د لارښوونه کې دغه اسلامي افغاني او کلتوري مشکلات هغو ته وښودل شي، دغه عوارض جانبي ورته وښودل شي په معاشره باندې چې یاره په دا په ټولنه باندې څومره ستونزې پیدا کوي شي.
کار
باید هر څوک د رادیو د مجلې د تلویزیون لارې پیغام ورکول شي چې دا دومره ناوړه اغېزې لري، باید هر کس په دې پوه شي.
ډېره مننه. درمل صاحب، د ځوان فکر خپرونې ته که تاسو وایاست، دلخوا احمد زید صاحب وویل، ستاسو ملګرو او سفندیار صاحب وویل چې ځینې ناروغۍ هم کېدلی شي او بې علمي او ناپوهي هم کېدلی شي، او تر څنګ یې فقر او بېوزلي هم د دې یو لامل کېدلی شي. تاسو هم د دې ټولنې خلک پېژنئ او دلته مو زده کړې ادي کړي دي ارواپوهنې برخه کې، نور کوم اړخونه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو نه مننه کوم چې زه دا څومره رسنۍ چې ګورم، یعنی دا به لومړنۍ خپرونه وي چې زه په دې اړه باندې اورم یا یې ګورم چې تاسو په دې خبره کې خپرونه جوړوي، ځکه د افغانستان ډیری وګړي، یعنی اول زه باید دا درته ووایم چې په افغانستان کې که درته ووایم چې 99% د افغانستان وګړي په رواني ناروغۍ باندې اخته دي، خو که چیرته دوی دا قبول کړي چې موږ رواني ناروغان یو، په ټول هیواد کې موږ او تاسو د رواني ناروغیو یعنی د ګوتو په شمیر مرکزونو بلاروسي هلته د رواني ناروغیو درملنه کېږي، نو څوک دا نه قبلوي چې زه د فرضم په یو رواني ناروغۍ باندې اخته یم، هم دا ستونزه ده. دوهم دا چې دلته د مکافاتو او مجازاتو نشتون ده. دغه ناوړه پدیده جنسي تیری دا یوازې په اوسنی حکومت کې نه ده مروجه، بلکې په تاریخ کې دغه ستا په هر ټولنه کې په هر هیواد کې دا پیښه ترسره کیږي. خو دا چې ولې په دې حکومت کې دومره زور اخیستی، موږ یو ورځ په خپل صنف کې په یو موضوع باندې چې ولې په اوس ټولنه کې ښځې زیات ځانونه سوځوي مګر د طالبانو په وخت کې نه سوځول، ولې؟ عین همدغه موضوع ده چې په هغه وخت کې ولې دا شی کم و او دا شی ولې په دې حکومت کې زیات ده. نو دلته د مجازاتو او د مکافاتو نشتون ده. که چیرته یو څوک په دې باندې پوه شي چې فرضاً که زه دا ناوړه عمل وکوم د دې په بدل کې، یو خو د خپل اسلام سره جفا ده، دوهم له خپل افغانیت سره جفا ده، نو د مکافاتو او مجازاتو که چیرته شتون ولري البته، نو هیڅکله یو څوک دا جرأت نه کوي. تر هر څه په ارواپوهنه کې د ځان پیژندنه ضروري ده، ځکه د ځان پیژندنه د دې باعث ګرځي چې ته د پیژندنې لارې نور کسان وپیژنې. نو ځینې رواني اختلالات دي چې خپله په شخصیت کې رامنځته کېږي، هغه باعث ګرځي لکه مزید صاحب چې اسفندیار صاحب ورباندې خبرې وکولې، فقر ده، بېسوادي ده، همدارنګه بیکاری ده. په ټولنه کې خصوصا د ځوانانو بیکاری ده چې دوی نشي کولای چې خپل ژوند ته دوام ورکړي، نو د دې لپاره چې دوی ځان لپاره یو داسې یو څه جوړ کړي چې فرضاً په یغه باندې دوی ځان تسکین کړي، یا غلا ته مخه کوي، یا بل ناوړه ته، یا مخدره توکو ته، یا بل ناوړه عمل ته، حتما یو داسې کار ته مخه کوي چې هغه د ټولنې عمومي ارزښتونو سره ضد وي. د ارواپوهنې نظر که ماشوم باندې په ماشومتوب کې هر ناوړه عمل ترسره شي، هغه جنسي تیری نه، هر ناوړه عمل چې فرضاً په ده باندې ترسره شي، په لویوالي کې او په ځواني کې دی هغه اثرات ویني.
ډېره مننه. سفندیار صاحب، ته که تاسو ته راسو، ځینې رپورټونه داسې خوري چې په افغانستان کې د تیرو دېرش کلونو یا څه باندې دېرش کلونو جنګونو، نارامیو، بدبختیو څخه ډېری خلک په اروایي ناروغۍ باندې اخته دي. که راس په ځانګړي ډول ووایو چې دغه چې پر یو کوچني باندې یا هغه څوک چې نابالغ یې پر هغه باندې جنسي تیری کېږي، ستاسو په نظر باندې که تاسو ووایاست چې آیا خپل مشخص ډول دا یو ناروغي ده؟
دلته یو عامل یا یو محرک دلته وجود نه لري، دلته مختلف محرکونه دي. ټول دا انفعالات، فعلات او انفعالات انسان احساسوي، او دغه احساس په نتیجه کې د دیو نور هغه عکس العملونه یا هغه د جوابي یا د تګلار د انسان راپاره چې هغه باغی کې باید عکس العمل وخی. نو موږ دلته یو خبرې یوازې دا نشو کولای چې دلته موږ دا یوازې راواخلو او یوازې یو ناروغي ته دغه کومخ کې ما تاسو ته اشاره وکړه، دوه مریضانه چې هغه ماسوخیزم او سادوخیزم دی، پر زمن کې نورې دسې رواني امراض چې هغه کېدای شي چې دغه وي ده ځینې داسې جنونونه وي چې انسان په مقرر په ډېر واضح شکل باندې هغه نشي کولای چې خپل ځان کنټرول کړي او داسې یو عمل ته لاړ شي. درېیمه خبره د شخصیت اختلالونه دي. د شخصیت اختلالونه چې په مختلف قسمونو باندې دي، په مختلفو ډولونو باندې دي، او حتی د علمي لحاظ نه تقریبا په لسو کټګورو باندې تقسیم شوي دي. او په دې کې ځینې داسې انټي سوشل پرسنالټي ډیس آرډر یا د اجتماع د ضد شخصیت هغه شاید په داسې مسایلو باندې عواقب وګرځي. خو په ضمن کې مونږ دا یو د څو محرکو یا د څو لاملونو مجموعه بولو، صرف مونږ دې کې یو عامل نشو ویلی. کب ګوره که اجتماعي بڼه د مونږ د اجتماعي غوټه خلاصه کړو، په هغه کې ډېر مسایل دي، نه برسېره په دې چې دلته وته د ټولو ورونو اشاره وکړه چې هغه په فقر دی او بیکاري ده او په ضمن کې د سواد ټیټه کچه ده، جنگ دی چې نننۍ په کوم موضوع باندې بحث دی هغه ماشوم باندې زیاتې دی او جنسي تیری دی چې د ټولو نه زیاتر ناګوار تاثیرات او ډېر غلط اثرات لري. ځکه چې یو ماشوم چې خصوصا هم د فزیکي لحاظه د رشد په حالت کې دی، د ودې په حالت کې دی، هم د عقلي لحاظه د ودې په حالت کې دی، او هم د رواني حالت د لحاظه د هغه هیجانات، د هغه عواطف په مکرره شکل باندې او په ډېر سیستماتیک شکل، په ډېر تدریجي شکل باندې هغه خپل عروج ته رسي. په داسې حالت کې چې هغه د هر څه پختګۍ ته نه دی رسیدلی او هغه د داسې غټې صحنه ښکار شي، د عواطفو د لحاظه هغه متزلزل شي، د هغه شخصیت ته ډېره غټه صدمه ورسیږي. د فروید د مکتب چې هغه روانکاوي یا سایکو انالیسیس نومیږي، د هغه مطابق هر هغه عمل چې په ماشومتوب کې هغه انسان زشت عمل وي، هغه وسه ترسره شي یا داسې واقع وګوري چې هغه د انسان بوګنوونکي واقع وي، هغه روسته د انسان په شخصیت باندې ټول نه زیات تاثیرات لري، او حتی د زیاتو رواني امراضو نورو چې په آینده کې غټ غټ امراضو ته مونږ صرف نمونه شو ویلې دلته، او ډېر خطرناک ترین امراض دي لکه سکیزوفرینیا ده، لکه بایپولر ده، لکه نور دي. دا که مونږ د سیرا واخلو ترجمه یې کونو، دغه ته به دو قطبي یا جنون لیونتوب چې وته څه شی ویلې کېږي په عامه ژبه کې، او سکیزوفرینیا چې ده نو هغه داسې یو مرض دی چې صرف مونږ او تاسو ته بیم که په دې ژبه راواړو نو بیا به ورته سکیزوفرینی وویو، ځکه چې بل داسې نوم ته مونږ نه لرو اصطلاح. نو همدغه شانتې به دغه کوو. نو دا هغه عامل، هغه مسایل دي چې ټول په ضمن کې خصوصا استرابات، خصوصا افسردګیانې یا خفګانونه، دا هغه ټول هغه عامل دي چې د ماشومتوب کې انسان باندې تیر شوي دي، او د انسان لاشعور کې قرار لري، انسان د هغه زینه زوري. ټول هغه مسایل دي، خصوصا یو عامل په دې کې جنسي تیری هم ګڼل کیږي چې د یو عقدې په شکل کې یا د کانفلیکټ په شکل کې هغه په انسان باندې ډیر ناوړه اغیز لري.
ډیر مننه. اوس راځم بیا شاهین احمد صاحب تاسو ته. زموږ ټولنه کې چې ځینې نور رواجونه واکمن دي، غلکه د ودونو ډیر لګښت دي، د بلوار اخیستل دي، نا وخت ودونه دي، اقتصادي ستونزې دي، خپله دا څونه تاثیرات لري؟
دغه اوسره تړلې هغه غټ غټ مشکلات هم دا دي چې تاسو یادونه کړله، لکه د ودونو ډیر پور، ودونو کې د غټ ولور اخیستل، د غټ عمر کې ودونه کول. هو کسان ته چې یاره دوی په خپل چې کوم انسان ته باید مقرر شوی کاغه د اسلامي نگانه وي، د افغاني ټولنې نگانه وي چې باید دای په ټیم کې واده وکړي، هغه د اقتصادي مشکلاتو یا د زیاتو د پیسو د فقر لوجه نه دوی نشي کولای چې په خپل ټاکلي وخت سره هغه خپل واده یا کوم اسلامي مراسم ترسره کړي. نو دغه عملونه دي چې هغه دې تلمن وي چې واړه ماشومان یا نابالغ کسان یا په داسې نورو کسان باندې جنسي تیری وکړي. نو دغه عامل ډېر غټ عامل په افغانستان په خورا زیات ولایتونو کې ښکاري.
د دې لپاره څه کول پکار دي چې دغه ستونزې هم سره راکمې شي؟ او مخشغه عوامل ماده تیار کړل چې هغه د ودونو ډېر لګښتونه دي، ناوخته ودونه دي، اقتصادي ستونزې دي، یا نور دارنګ ټولنیز مسایل دي، د دې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ کومې لارې لرو؟
د دې د حل لپاره باید هر ټولنه کې، هر ځای کې داسې ټولنې جوړې شي چې هغه د خاص د ودو په خاطر چې کوم ورونه چې یاره دوی د فقر له وجې نه یو هیواد نه بل هیواد ته ځي، هلته دوی دغه خپل مزدوري کوي یا خپل وخت هلته تیروي، مسافرات کې تیروي، دوی باید هغه غټ وجه همدا د غټ ولور اخیستل دي، باید سپینګیری ټول کسان د افغانستان وګړي یا د حکومت طرفه داسې ټولنې جوړې سي چې صرف او صرف دغسې د ودونو کې د غټ ولور مخنیوی وکړي.
ډېر مننه درمل صاحب. که رضوان فکر خبرونې ته بیا هم تاسو دا وایاست چې دغه ټولنیز عوامل چې څه یادېږي د ارواپوهانو له نظره څخه یا د رپورټونو له مخې چې شاید ناوخته ودونه وي یا ډېر لږ تنوی اقتصادي ستونزې نور کوم مسائل دي او حل لارې به څه وي؟
مننه کوي تاسو اجازه وي د ایمه پښتنې په اړه باندې سي آیا د رواني ناروغي ده او وخت کلرین په دې اړه باندې به یو دوه خبرې وکم. هغه داسې اول باید موږ دلته ارواپوهنه وپیژنو چې ارواپوهنه یا روان پوهنه څه ده. دوهم دا چې ښوونه او روزنه څه ده. روان پوهنه موږ داسې وایو چې پر رفتار یا د رفتار علمي څېړنه، د سلوک او رفتار علمي څېړنه ته ارواپوهنه وایي. او همدارنګه که ښوونه او روزنه ته وګورو، ښوونه او روزنه کې پر رفتار یا سلوک کې نسبتا پایدار تغیرات یا ثابت تغیرات، ځکه چیرته یو شخص پر رفتار کې تغیر راسي مثبت تغیر وي نو هغه ته موږ ښوونه او روزنه وایو. او که چیرته د یو شخص د رفتار څېړنه وکړو چې آیا د ټولنې له ارزښتونو سره اړوند مطابق ده او که نه ده، څه چې مو ورته ویلي دي، څه چې مو ورزده کړي دي، آیا د دې زده کړې په واسطه باندې په ده کې تغیر راغلی ده او که نه ده راغلی، نو دا عمل چې له دغو علمي سلوک سره او له علمي رفتار سره په تضاد کې ده نو حتما یوه رواني ناروغي ده. راځم په دغو د لګښتونو او د ناوخته ودونو په اړه. د ارواپوهنې له نظره هلک لپاره باید له هلک چې باید کوژده وکړي له 24 نه تر 28 کلنۍ پورې، او د نجلۍ لپاره سې کوم سم ټاکلی له 40 نه تر 24 کلنۍ پورې، یعنی مخکې له بلوغ څخه ودونه په الکانو او پنجونو په دواړو باندې تاثیر لري، چې هغه بیا په لویواله کې تاثیرات ښه په ډاګه باندې څرګندېږي. خو دا چې موږ باید څه وکړو، عامه پوهاوی ته ضرورت ده. عامه پوهاوی موږ او تاسې په دغسې یو غونډه باندې نه شو کولای. په اوس وخت کې یوازینی مسؤلیت چې لري یا کولای سي د افغانستان ټولو وګړو ته ارزښتناک، ګټور او اغیزمن تمام سي هغه رسنۍ دي، ځکه د افغانستان په هر کونج کې یوه نه یوه رسنۍ هلته شته، موجوده ده. او کولای سي رسنۍ داسې خپرونې جوړې کړي چې د هغوی د دغو پیښو ناوړه عواقب ورته وښیي، چې څه پایلې لري، د دغو لاملونه ورته وښیي، یعنی په عمومي سطح باندې دغه ورته تشریح کړي او د دوی له ناوړو عواقبو او پایلو څخه خبر کړي، نو ما په نظر باندې دا به یو ښه لاره وي.
درمل صاحب، تاسو رسنۍ یادې کړې، یا مو د حکومت ځینې ادارې مثلا وکولی سي، یا د ارواپوهنې ځینې کارپوهان یا محصلین یا استادان هم دي کې خپل دنیا عالمان دي کې ونډه لرلی سي چې ټولنه کې د عامه پوهاوي لپاره خبرې وکړي او ووایي چې څه وکړي دنیا عالمان څه کولی سي؟
ګورئ، اول خو احساس د مسؤلیت ډېره ستره خبره ده. یو څوک د مسؤلیت احساس وکړي نو هغه بیا که زه یم، که امام ده، که عالم ده، که عامي ده، که هر څوک ده، چې یو ځلې د ښو او د بدو ترمنځ توپیر کولی سي نو هغه مسؤلیت لري. ځکه چې دا عمل نه یو په اسلام کې خود نه روا، بلکې په کفري ټولنو کې دې ته نه روا عمل ویل شوی دی. نو که د جماعت ملا امام ده، که د کلي مشر ده، او که خان ده، که ملک ده، په دې کې مسؤلیت لري. او د دوی البته په اطرافونو کې خو نسبت رسنیو ته هماغه کلیوالې خبرې ډېرې د قبول وړ دي اطرافیانو ته، ځکه اوس هم دوی هماغه پخوانی فکر لري، البته سنتي فکر به ورته ووایو، چې دوی په سنتو باندې ډېر معتقد دي. نو د جماعت ملا امامان تر ډېره حده پورې کولای سي، همدارنګه ملکان، خانان او د کلي نور مشران هم کولای سي چې په دې اړه باندې خلکو ته د دې ناوړه البته عواقب ورته نه کوي، پایلې ورته وایي، نو دا به ما په نظر باندې ډېره ګټور وي.
ډېره مننه. اسفندیار صاحب، راځم تاسو ته کله چې پر کوچنیانو باندې جنسي تیری کیږي، د هر چا د خوا څخه چې وي، دا که عام سړی وي، دا که یو ځواکمن سړی وي، خو خبرې خپرېږي د رسنۍ له لارې څخه. دا چې په یو ټولنه کې، په یو کورنۍ کې خلک د یو رادیو یا یو ټلویزیون یا یو رسنۍ له لارې څخه دا خبر اوري، خپل پر کوچنیانو باندې په ځانګړي ډول او پر نور ټولنه باندې تاثیرات لري، او که لري څه تاثیرات به وي؟
بلې، دغه په واضح شکل باندې خپل تاثیرات لري، ځکه چې موږ او تاسو انسانان یو، او انسانان د همدردۍ حس لري. کله چې د سې ناوړه عمل نه خبريږي، واقعا هغه خوشینه کیږي په دې باندې، او هم چنان په دغه مسله کې هم خپل مثبت تاثیرات لري او هم منفي تاثیرات لري. مثبت تاثیرات به دا وي چې د کورنۍ یا هغه مور او پلار ډیر زیات دې ته هڅوي چې د خپل ماشومانو پالنه په ښه شکل باندې وکړي، هغه په دسي موقعتونو ته پری، په دسي موخیتونو ته یا دسي ساحو ته پری نه دي چې خصوصا الته دسي مسایلو د احتمال وجود ولري، او په زمن کې چې د منفی عواملو نه مونږ نوم شوړلی هغه هیره ده، هراس ده. ته چې چرته په دغه فامیلونو کې او خصوصا په دغه ماشومانو کې د ویرې د راپارولو او د راپیدا کولو یو عامل وګرځي، او ویره په خپله یو رواني تکلیف ده، یو مرض ده چې انسان سالم رشد نه پرېږدي.
وروستۍ شېبې د ځوان فکر خپرونې په دې اړه باندې حکومت څه کولای شي د دې ستونزو د حل لپاره څه باید وکړي؟
بله، دا ډېرې مهمې مسالې ته تاسو اشاره وکړه. دلته دولت هم په خپل نوبت باندې مسؤلیت لري، دلته مدني ټولنې مسؤلیت لري، دلته عام ولس او وګړي مسؤلیت لري. هغه خلک خصوصا چې په دې مسایلو باندې پوهیږي، د دې د اضرارو څخه خبر دي چې دا په جامعه باندې څه تاثیرات لري، او بیرته په فردي شکل باندې په یو کس په شخص چې دغه شانتي عواملو ښکار کیږي، نه یوازې دا چې په کم کس باندې زیاتې کیږي، همچنانده زیاتر ضرر هغه ویني، په هغه باندې زیاتر تاثیرات وي. لیکن په زمین کې موږ د حقیقت نه هم سترګې نشو پټولی، دې عامل چې څوک دی په د باندې هم تاثیرات لري، هم په د باندې رواني تاثیرات شته دی، هم د شخصیت د لحاظه، هم نور. نو که په دوانو ته د انسان په سترګه باندې وګورو، نو موږ شو کولای چې باید د دوانو سره کومه کوشش دلته. دولت مکلف دی چې داسې د عامه پوهاوي لپاره مراکز جوړ کړي، یا د سایکو سوشل کونسلنګ، یا د دغه رواني اجتماعي مراکز، د مشورې مراکز باید جوړ شي. د ارواپوهنې ظرفیت چې د فارغینو دی، دا باید زیات شي، دا باید وګمارل شي، ځکه چې دلته د ټولنه زیاتر مشکلات چې دلته لاسرسی او د دې خلکو ته لاسرسی شي کولای، هغه به دغه مراکز وي. دغه مراکز په دې کې شي کولای چې په تدریجي شکل کې دې کې ډېر یو غټ تحول راولي، د دې د اضرارو نه خلک خبر کی، او هغه مفکورې چې د دې وسه ایجاد شوي دي او هغه غلط دي، هغه دغه مسایلو ضد دي، نو دلته شي کولای چې یو روانشناس یا ارواپوه شي کولای چې په هغه کې په رواني پروسو سره، یا په رواني هغه درمانونه چې دي، یا هغه درملونه چې دي، یا هغه لاري چې دي، د هغونه په استفاده سره شي کولای چې په هغه پر رفتار کې تعادل راولي، او هغه نورمال حالت ته راولي چې وشي کولای یو سالم انسان شي او په ټولنه کې مفید واقع شي.
ډیره مننه. او راځم احمد صاحب فلن ډول غواړم له تاسو پښتم چې په افغانستان کې مخکې چې دغه مرستې ځوانانو پر دې باندې بحث وکړي چې د لویان خاص پر کوچنیانو باندې جنسي تیری کیږي، په لنډ ډول که تاسو دا راته وایس د ځوان فکر خبرونه اوریدونکو ته دا وایس چې اساسي حل لارې څه باید په نظر کې ونیول شي، کوم ټکي دي؟
اساسي ټکي د دې باید په نظر کې دا سنو شي چې دا هر ټولنې ته ډېر منفي اړخونه راوړي، او هر ټولنه دا یو بد طرف ته کشکاږي. نو یو اساسي ټکي چې د دې لوجنه ډېر غټ غټې ناروغیانې چې نن سبا په ټوله نړۍ کې مشهورې دي، دا منځ راوړي. باید د دې په خاطر د دې اول مخنیوي وسی، کاغه د افغانستان هر یو غړی په دې کې غټه ونده واخلي، چې د مخنیوي هر یو شروع کی، په خپل ټولنې څخه، خپل کور څخه، خپل معاشري څخه دا شروع کی چې د مخنیوي وکي او د لمنځي وسی.
ډیر مننه. درمل صاحب روسي پښتن ملت تاسو د کتاسم پلن ډول خپل نظر راکې چې حل لارې څه دي؟
مننه. لمړی خو باید وایم چې لکه امین ورور سی وسی، اول خو دې رواني مرکزونو زیاتوالی ضروری ده. دوهم دا چې د رسنوی مسولیت ده چې هغه باید په دې اړه باندې د خبرونه جوړ کړي چې دا په دې ټولنې ته یو ناوړه په دې څرګند کړي. او دریم دا چې موږ او تاسو په دې باندې خپې یو چې په افغانستان کې ډیر کم کسان به وي، ما چې رسنوی نه اوریدلې دي، یعنی ډیر کم کسان دي چې فرضاً د ټولنې ضعیفه طبقه ده او دا عمل ترسره کوي، نه بلکې ډیری هغه کسان دي چې زورواکي دي. نو د دولت لخوا د قانون جوړول او بیرته تطبیقول دي چې هغه له واړنه تر لوی او له ضعیف نه تر قوي په ټولو باندې یو ډول تطبیق شي.
ډیر مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر د خبرونې قدرمن اوریدونکو، له تاسو ټولو هم مننه چې تر دې لحظې له موږ سره واست. او د کابل پوهنتون د اروپوهنې پوهنځي د محصلینو هر یو حسن خان درمل، محمد امین اسفندیار او شاهین احمدزي صاحب څخه په مننه سره تر بلې خبرونې پر تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارم.